طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي مشای پام دې هیلم چې ټول به ښه یای، درسونه به مو ډیر ښه روان وي او د نن ورځې د نوي درس لپاره به هم ټول حاضر شوی یای. راځي تاسې د کتاب دولسمه صفحه پیدا کړئ. په دولسمه صفحه کې زموږ نوی درس دی د زیګون پر وخت د نوم رسای حالاتونه، یعنی د ډیلیوري یا د زیګون پر وخت د نوم رسای په کومو حالاتونو کې کیدلی شي، همدغه موضوع زموږ نوی درس دی. خو یو ځل د کتاب په یولسمه صفحه کې د نوم رسۍ په هکله لنډ تکرار لرم، له هغې وروسته به نوی درس ته راځو. ګرانو محصلینو، تاسې په تیر درس کې راسره د نوم رسۍ یا امبیلیکل کارډ په هکله ډیر ښه وپوهیدئ، پوه شو چې دا یوه رسۍ ده، یو پړی دی، داسې پړی چې د پلاسینټا او د مشوم یا د جینین ترمنځ قرار لري، د دوی ترمنځ دی. د پلاسینټا څخه غذایی مواد، اکسیجن، مهم مواد اگر راځي اگر راوړي مشوم ته راوړي، او د مشوم څخه اضافي مواد بیرته پلاسینټا ته رسوي، او پلاسینټا په خپله فرض کړئ چې دا د مور بدن دی، ځکه پلاسینټا د مور په رحم پورې وصل وي. متن کې ویلې دي چې د نوم رسۍ هغه نازکه، اوږده او نال شکله غوښه ده چې د ماشوم پلاسینټا البته د مور پلاسینټا له ماشوم سره نښلوي. دا رسۍ د مور له بدن څخه ماشوم ته وینه، خواړه او هوا رسوي. هوا نه هدف دلته اکسیجن دی، او همدارنګه د ماشوم چټل مواد بیرته د مور بدن ته لیږدوي. دلته د ماشوم چټل موادونه یا د جینین چټل موادونه هدف دا دی چې فرزند د ماشوم بدن حجرات هغه غذایي مواد مصرفوي، اضافي مواد بیرته همدغه وینې ته ګډیږي. په وینه کې اضافي مواد یا چټل مواد هغه په همدغه امبیلیکل کارډ کې راځي بیرته پلاسینټا ته. په انځور کې هم درته واضح شوې ده لاندې د نوم رسۍ جوړښت یا د نوم د رسۍ اناټومي، ځکه موږ وایو د غړو جوړښت اناټومي وای، د بدن جوړښتونو ته اناټومي وای، یا د هغې پیژندنه ته اناټومي وای. د بدن یا د نوم رسۍ چې د خپل یو غړی شمیرل کیږي د امیندوارۍ پر مهال، د دې جوړښت څه شی دی، اناټومي څه شی ده، او دا موضوع خصوصا دا موضوع چې د اوسې وایم دا ډیره مهمه موضوع ده. د نوم رسۍ تقریبا 50-60 سانتي متر پورې اوږدوالی لري. ګوره، یو متر د بل سانتي متر، یو متر 100 سانتي متره کیږي، نو سانتي متر کوچنی وي. لیکل شوی په منځ کې درې نالونه یا رګونه وي، درې رګونه پکې وي. اوس د رګونه تشریح کوو چې کوم کوم رګونه پکې وي. دوه شریانونه راځي او یو ورید راځي. ورید یو وی غټ وی شریانونه دوا وی نری وی نو لمړی شماره لیکل شوی یو غټ راګ یو ورید د لیمور څخه مشوم ته تازه وینه خوړه او هوا رسوي یو غټ راګ وی یو ورید وی لیمور څخه مشوم ته تازه وینه رسوي خوړه رسوي هوا رسوي ګوره یو غټ راګ د یو ورید دی لیمور نه مشوم ته تازه وینه ورسوي دوهم دوا نری شریانونه یا آرټریز دا د ماشوم له بدن څخه چټله وینه بیرته مور ته لیږدوي یا لیږي دا رګونه د نرمې ژړې غوښې چې ورته وارتن جیلی ویل کیږي وارتن جیلی له خوا پوښل شوی دی چې رسۍ له زیان څخه ساتي ځکه همدغه رسۍ کې که چیرې یوازې رګونه وای نو دغه رګونه خو نور هم منشاب کیدل نور هم سره لکه تارونه چې یو له بل سره هغه خخیږي ګنډکیږي په دې ډول به ډېر ګنډه کیدلی نو خدای تعالی یو پوخ ورکړی دی چې هغې ته وارتن جیلی وایي دا پوخ ډېر خوای سموت خاصیت لري خوای دی خواینده دی د دې لپاره چې هغه چیرته خښت نشي نو د نوم رسۍ په اړه که پوښتنه درنه کیږي چې څو شریانونه څو وریدونه پکې دي یو ورید پکې دی دوه شریانونه او د دوی دندې څه ناڅه برعکس دي ځکه وریدونه معمولا په بدن کې چټله وینه انتقالوي خو دلته امبیلیکل وین یا د نوم رسۍ ورید هغه پاکه وینه انتقالوي ماشوم ته او دوه شریانونه دي چې ناپاکه وینه بیرته له ماشوم څخه راوړي لاندې انځور کې تاسو ډیر ښه واضح شوی دی ښه موډل دی او تاسې ضرور یو ځل رسم کړئ که چیرې غواړئ دغه موضوع درنه هېره نه شي همدغه ډول یې په رنګونو سره رسم کړئ کوښښ وکړئ رسامۍ ډېرې کوئ رسامۍ تاسې ډېرې کوئ راځئ دولسمې صفحې ته د نوم رسۍ دندې د نوم رسۍ دندې دا مو ویلی دی تیر درس کې کټ مټ پلاسینټا ته ورته دندې لري خو پلاسینټا د پلاسینټا څخه یو پایپ دی دغه دندې ځکه سره شریکې دي چې د پلاسینټا دنده په امبیلیکل کارډ پورې اړه لري یا د دې په واسطه یا د دې پر مټ سر ته رسیږي لومړی ماشوم ته غذا رسوي لکه ګلوکوز ویټامینونه او نور مهم مواد ګورئ د غذا څخه هدف دلته کچالو نه دي د غذا څخه هدف دلته ډوډۍ یا نور میواجات شیان نه دي بلکې د هغې کوچني پاتیشونې دي کوچني مالیکولونه دي فرضاً ګلوکوز دي ویټامینونه دي داسې فکر ونه کړئ چې په دې امبیلیکل وین کې یا د امبیلیکل کارډ په دننه کې به کچالو روان وي یا لوبیا یا غوښې به روان وي دلته د همدغه موادو ډېرې کوچنۍ برخې چې په کولمو کې جذب شوي دي هماغه ځي فرضاً ګلوکوز ویټامینونه شهم او دغسې نور پروټین ښه دوهم ماشوم ته هوا رسوي یعنی اکسیجن له مور نه جنین ته رسیږي ځینې جنین وایي ځینې جنین وایي خو ما تر ډیره پورې د جنین تلفظ خوښیږي جنین نورې جنین هم تلفظ کیږي یا تلفظ کوي ځینې وخت زه دوه تلفظونه ځکه تاسو ته راوړم چې تاسې پوه شئ چې که یو ځای کې بل استاد جنین تلفظ کوو همدغه جنین هدف ته نو جنین یا جنین دواړه یوه خبره دریم د ماشوم اضافه مواد بیرته لیږي مثلا کاربن ډای اکساید او نور فاضله مواد ته بیرته لیږي د چا په ذریعه لیږل کیږي د نوم رسۍ دا یو پول دی ګورې مخکې ما ویلی دي چې دا د ماشوم او مور ترمنځ یا د مور د پلاسینټا ترمنځ یو پول دی مواد ځي ورباندې او بیرته ترې راځي مهم مواد څلورم ماشوم ژوندی ساتي که نوم رسۍ بنده شي ماشوم ته خطر پیږي ځکه د مهمه لار ده رګونه پکې دي ښه تر دې ځایه پورې زوړ درس و اوس به نوی درس ووایو د زیږون پر وخت د نوم رسۍ حالاتونه درسونه څه ناڅه مهم دي څه ناڅه په مطالعه کې هم زیاتوالی راولی د نوم د رسۍ حالاتونه فرضاً د نوم رسۍ په کومو حالاتونو کې واقع کیدلی شي لومړی عادي حالت دی او بل رسۍ ځینې وخت پر غاړه ته وشوي دوام حالت کې په دریم حالت کې ځینې وخت د زیګون پر وخت راسي مخکې له وخته را بهر شي، لکه څه ډول چې پلاسینټو ابرپټیو یا پلاسینټو ابرپشیو صورت مومي. پلاسینټا راوتنه، پلاسینټا هم ځینې وخت له ولادت مخکې راوځي، او امبیلیکل کارډ هم ځینې وخت بهر ته راوځي. دا درې حالتونه تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی عادي حالت. عادي حالت داسې تشریح شوی دی، ګورئ، اکثره وخت د نوم رسای ښه کار کوي او ماشوم ته ستونزه نه جوړوي. اکثره وخت د نوم رسای خپله دنده په ښه ډول سره سرته رسوي او ماشوم ته کومه ستونزه نه جوړوي. ولې دا خبره شوې ده؟ ګورئ، د نوم رسای ځینې وخت د نوم رسای څخه د اعدام پاړۍ جوړیږي. د دې څخه د اعدام پاړۍ ترې جوړیږي، د ځندې کولو پاړۍ ترې جوړ شي. په داسې ډول یا په داسې حال کې چې د ماشوم ژوند ورسره تړلی دی، یا ماشوم ته ژوند ورکولی شي ځکه غذایي مواد ورته رسوي، اکسیجن ورته رسوي، بل لور ته یې ځینې وخت مرګ هم اخیستی شي. معنا دا چې ځینې وخت د مور په رحم کې د نوم رسای هغه د ماشوم له غاړې ته ویږي، ماشوم تربت کیږي، ماشوم زندۍ کیږي، ماشوم اعدام کیږي. ډیری وخت چې مړه ماشومان پیدا کیږي، سخت رامنځته کیږي، سټیل برت رامنځته کیږي چې موږ ویلې دي د مړو ماشومانو پیدا کیدل، یو غټ علت یې همدا وي چې ماشوم اعدام شوی وي، ماشوم تربت شوی وي. چرته د مور په رحم کې د چا په ذریعه؟ د همدغه امبیلیکل کارډ په ذریعه یا د نوم د رسۍ په ذریعه. نو ځکه موږ وایو چې عادي حالت اکثره وخت د نوم رسۍ ښه کار کوي او ماشوم ته ستونزه نه جوړوي. دا یو عادي حالت شو. په دې حالت کې خو ستونزه نه شوه جوړه، د ماشوم له غاړې نه شو راتاو. امبیلیکل کارډ د ماشوم له غاړې راتاو شوی نه وي، عادي حالت وي. بل رسۍ پر غاړه تاویدل، دوهم رسۍ پر غاړه تاویدل. ځینې وخت داسې کیږي چې رسۍ پر غاړه تاو شوی وي. د چا پر غاړه؟ د ماشوم پر غاړه. لیکل شوي دي ځینې وختونه نوم رسۍ د ماشوم غاړې ته تاو شي که زور یې ډیر نه وي ستونزه نه لري، خو که تاو کلک وي باید متخصصینو ته یوړل شي، متخصصو ډاکټرانو ته یوړل شي. ګورئ، ځینې وخت د نوم رسۍ د غاړې څخه راتاو شي ځکه ماشوم خو د مور په رحم کې دننه حرکات کوي، هغه اوړي را اوړي. نو ځینې وخت د نوم رسۍ د په غاړه باندې تاو شي. اوس که چیرې دغه تاو شوی حالت کلک نه و، سوست و، یعنی دغسې پر غاړه تاو شوی و چې ډیره کلکه نه وه، نو به دومره عاجل حالت نه دی. خو که چیرې کلکه تاو شوی وه، ماشوم یې کلک نیولی و د غاړې په برخه کې، عاجل حالت ته باید متخصصو ډاکټرانو ته، هغه ډاکټرانو ته چې د قابلګۍ نسایي ولادي په برخه کې هغوی تخصص لري، هغوی ته باید یوړل شي، یا هغه کلینیکونه چې هغه ښه پرمختللې خدمات لري هغوی ته یوړل شي. دریم، د رسۍ مخکې راوتل. یو بل حالت د رسۍ مخکې راوتل دی، یعنی نوم رسۍ د ماشوم له پیدا کېدو مخکې راوځي. دا بیړنی حالت دی، ناروغ باید روغتون ته یوړل شي. ځینې وخت رسۍ مخکې راوځي چې دا بیا د زیګون پروسه کې مداخله کوي. ماشوم نه وي راوتلی، د نوم رسۍ بهر ته راوتي، بیړنی حالت دی. لاندې انځورونو کې یو عادي حالت دی او بل رسۍ پر غاړه تاو شوې ده. ګورئ، د نوم رسۍ تقریبا د نیم متر نه هم څه نه څه زیات اوږدوالی لري. دا ډیر اوږدوالی لري، او د مور رحم هغه خو ډیر کوچنی ده، په منځ کې ډیره کمه خالیګاه وي. نو دغه د نوم رسۍ د ماشوم په غاړه باندې ډیره ښه کلکه تاویدلی شي. ځینې وخت داسې هم کیږي چې د مور، البته د نوم رسۍ ماشوم د ګډه په برخه کې راتاو کړی یا د پخو په برخه کې ډیر پکې کلک شي، نو ځکه ویل کیږي چې د امیندوارۍ پر مهال یوه مور باید روغتیایی کلینیکونو ته څلور پنځه ځلې حتمان هغه ولاړه شي، تلویزیونی معاینات وکړي، الټراساؤن وکړي، د ماشوم حالت وګوري، د نوم راسۍ حالت وګوري، د پلاسینټا حالت وګوري او نور حالتونه وګوري. لاندې د نوم راسۍ پرې کول څه ډول پرې کیږي، د دې په اړه په عملي ویډیو درسونو کې تاسو ته ویډیو راغلې ده، عملا درته ښوول شوې دي. کله چې ماشوم پیدا شي د نوم رسۍ پرې کیږي، یوه کوچنۍ برخه یې د ماشوم په خیټه پاتې وي چې وروسته وچیږي او لویږي، له منځه ځي. کله چې ماشوم پیدا شو د نوم رسۍ باید پرې شي. دا چې په څومره فاصله کې پرې کیږي، تقریبا د پنځو سانتي متر په فاصله، د څلور سانتي متر په فاصله به هغه پرې کړه، یعنی لرې به نږدې به د ګډې سره دغه نه پرې کوئ، هغه به څه نسه لرې پرې کړئ او هغه پاتې برخه شپږ اووه ورځې کې هغه وچیږي او له منځه ځي، خپله لویږي لاندې. د نوم رسۍ پرې کول باید تاسې نور په عملي ډول په ویډیو کې درسره تعقیب کړئ. راځئ دیارلسمې صفحې ته. دلته ډېر اسانه موضوع راپیلیږي خو مهمه هم ده، د حمل پر وخت لارښوونې د قابله ډاکټرانو لپاره، د نسایي ولادي ډاکټرانو لپاره لازمه ده چې دغه لارښوونې په یاد وساتي، او هغه مېرمنې چې د امیندوارۍ په مرحله کې دي دوی ته دغه لارښوونې ترسره کړي، هغوی ته یې وکړي. ډاکټر هغه ډاکټر چې نورو ته د درملنې تر څنګ روغتیایي سپارښتنې هم کولی شي او ویې کړي، نه یوازې درملنه، باید ډاکټر همدردی ولري، خواخوږي ولري، مور ته ماشوم ته د هغې لپاره مهمې سپارښتنې شریکې کړي. فرضاً دا کار وکړئ، دا ما کوئ، دا ستاسې د صحت لپاره غوره دی، دغه خوراکونه وکړئ، ستاسې صحت به ښي، دغه خوراکونه ما کوئ. اطرافي خلک خصوصا هغه چې تعلیم یې نه دی کړی په دې مسایلو باندې نه پوهیږي، حتی هغوی په دې هم نه پوهیږي چې اوس د حمل پر وخت کوم خوراک ته اړتیا ده او کوم خوراک باید ونه شي. نو دا د چا کار دی؟ دا د روغتیایي ډاکټرانو او تر څنګ یې د قابله ډاکټرانو، نسایي ولادي ډاکټرانو کار دی چې په دې باندې پوه شي. نه یوازې دا، د طبي معالجوي ډاکټرانو لپاره هم مهمه ده چې په دې مسایلو باندې پوه شي. د حمل پر وخت لارښوونې. د حمل یعنی امیندوارۍ پر مهال د مور روغتیا او د جنین ښه وده لپاره لاندې مهمې لارښوونې باید په پام کې ونیول شي. لومړی، مناسبه تغذیه. تر ټولو مهمه دا ده چې یوې مور ته مناسبه تغذیه ورکړل شي. په افغانستان کې دغه حالت نه د اندېښنې وړ ده. یوه مور خوراکۍ هغه ډیر فعالیت ترسره کوي، د کور کارونه ورغاړي وي، د نورو ماشومانو ساتنه او پلنه ورغاړي وي، سره له دې د امیندوارۍ هغه درون بوج او تکلیف هم د هغې پر غاړه وي، خو بیا هم ورته هغه غذایي رژیم په پام کې نه نیول کیږي. هغه ماشومان چې څه خوري یا نور چې څه خوري په هماغه ډول غذایي رژیم لري چې دا د مور لپاره او هم د مور د ماشوم لپاره یا د جنین لپاره ستونزې پیښولی شي، او تر څنګ د دوی روغتیایي حالت خرابیدلی شي. لومړی، مناسبه تغذیه. ګورې، امیندوارې ښځې باید له څه شي څخه استفاده وکړي؟ میوې. ګورې، د میوې، سبزیجاتو، شیدو، لبنیاتو. لبنیاتو کې لکه مستې راځي، شیدې، د ټول هغه څه چې د حیواناتو څخه لاسته راځي، همدغه لبنیات دي، کوچ شول، شیدې، مسید، نور غوښې او غنمو څخه غنی خواړه وخوري. امیندواره باید د میوې نه فرضاً سبزی، مختلف سبزی شته دي، شیدې، لبنیات، غوښې او له غنمو څخه غنی خواړه. هدف یې دا دی، ګورې د دې چې دغه شیان یا دغسې شیان چې د دې څخه جوړ شوي وي، فرضاً جوس خای د میوه مختلف جوسونه تر څنګه دغه څه خورای چې په هغه کې غوښه شامل وي کوفته خورای لبنیات د لبنیاتو څخه استفاده شي نو هدف دا دی چې دغه خوراکي مواد لکه میوه سبزی شیدې لبنیات غوښه او غنمو څخه استفاده باید وشي بل مهم څه دی ګوره فولیک اسید ویټامین بی نه چې ورته وایي اوسپنا یا آیرن کلسیم او ویټامین ډی لرونکي درمل باید د ډاکټر په مشوره واخلي ټول امیندواره دغه درمل باید استفاده کړي د البته د امیندوارۍ پر مهال کوم درمل ویټامین ډی لرونکي درمل تر څنګ یې اوسپنا فولیک اسید کلسیم خو په خپل سر نه د ډاکټر په مشوره بل لاندې لیکل شوي دي له چربو یا غوړو خوږو او ډیرو ملګینو خوړو ډډه وکړئ ګورئ د غوړو نه ډیر خواږه خوراکونه او ډیره مالګه باید د امیندوارۍ پر مهال استفاده نه شي دوهم قدم کې څه مهم دي یا کومه لارښوونه باید امیندواره مور ته وشي مناسب فزیکی فعالیت نرم تمرینونه لکه قدم وهل او د امیندوارۍ لپاره ځانګړي تمرینونه ترسره کړي مناسب فزیکی فعالیت باید ترسره شي درون نه مناسب فزیکی فعالیت د حامل مور لپاره ډیر اړین دی لکه قدم وهل په کور کې قدم وهل ځینې به داسې افراد کوي چې امیندواره مور ته وایي چې ته هیڅ کارونه مه کوه په ځای کښېنه ځکه ته خو امیندواره یې نه ګورئ هغوی ته باید دا توصیه وشي چې جارو ووهه هغه کارونه مه کوه چې هغه درنه دي هغې پر ځای جارو ووهه کوټې صفا کړه په ازاده ساحا کې په انګړ کې قدم ووهه دا د دې او د مور البته د مور او د ماشوم لپاره ګټه لري لیکل شوي دي له درنو کارونو او فشار لرونکو فعالیتونو ځان وساتي درنه کارونه هغه باید ترسره نه کړي فشار لرونکي فعالیت چې په یو شخص باندې فشار راوړي فرضاً یو څه اوچتول یا نور کارونه په ډیرایو ټولنو کې امیندواره مورګانې هغه درنه درنه پیټي وړي بارونه وړي واښه وړي لرګي وړي اوبه وړي حتی په سر باندې وړي دا ټول د امیندواره مور لپاره هغه ضراري دي کیدای شي د ماشوم په چاپیر کې چې کومه مایع ده امونیاتیک فلیوډ ده مختلفې کڅوړې د هغه څیرې شي او ماشوم ضایع شي کیدای شي پلاسینټا وینه بهیدنه ورکړي کیدای شي نور حالتونه کیدای شي د مور په رحم کې ماشوم باندې زور راشي خراب شي مړ شي او یا سخت شي او تر څنګ دا چې مور هسې هم درناوي وزن زیات وي که چیرې نور وزنونه پورته کوي یو ستونزمن حالت دی ګورئ پخوا وختونو کې یو کار چې زما تر سترګو ډیر کیدو هغه داسې و چې فرضاً له یو بارمې څخه به مورګانې هغوی به اوبه راوړلې هغه به یې په سر باندې فرضاً یوه غټه کټوه به ورته وایي یا غټ څه به یا بشکه به ورته وایي هغه به یې ډکه کړه په سر باندې به یې کیښوده دوه حالتونه وګورئ یو خو چې د ځمکې څخه بشکه یا هر څه چې وي هغه چې راپورته کیږي په دې حالت کې د ملا د کړیو په منځ کې د ډیسکونو د ماتېدو خطر ډیر وي او دوهم دا چې کله چې یو څه په سر باندې ښودل کیږي ګوره سر خو د دې لپاره نه دی چې په دې باندې دی یو څه یوړل شي سر خو ډیر مهم جوړښت دی په دې کې مختلف جوړښتونه دي ګوره دماغ پکې دي د سترګو لپاره د ټول بدن لپاره سنټرونه پکې دي او تر څنګ د غاړې کاړۍ هغه دومره محکمې نه دي چې په سر باندې د یو درون شاید همیش لپاره وړل کیږي او دغه کاړۍ د روغې پاتې شي نو ټولې هغه مېرمنې چې همدغه درانه وزنونه یې پورته کړي وي په سر باندې ایښي وي معمولا دوی د غاړې د برخې د دردونو سره مخ وي د غاړې هغه کومې کاړۍ چې دي هغه تخریب شوي وي د دوی ترمنځ ډیسکونه دي هغه تخریب شوي وي نو دغه وزنونه پرته کول دا مناسب نه دی. ګورئ، انسان اوږد عمر لري او په ټول عمر کې به یو کس بیا نو نه آرامه وي، یا به د ملالي دردونو څخه نه آرامه وي، یا به د غاړې د دردونو څخه نه آرامه وي، یا به د نورو فرزند د ګونډو د دردونو څخه نه آرامه وي. وخت کم دی، همدومره بس دی. راتلونکي سپارښتنې په راتلونکي درس کې انشاءالله تر مطالعې لاندې نیسو. نن نهمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی، نو تاسې ټول د حاضرۍ کارتونو ته د ای توری ورسوئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.